वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده په دې ساته خبرې خبرونه کې درته ځاښ په کوم تر کلی وایم نن د کوم مهم خبرونه خپل سر ټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حمله پر ضد پر امن احتجاجونو لپاره غږ کړی دی مطبوعاتی راپورونه وایي چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی چې پکې به 15.5 ارب ډالر د پور په شکل کې ترلاسه کیږي او د اوکراین پوځ په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې د وخت ښکېل دی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پر امن احتجاجونو لپاره غږ کړی دی د یاد ګوند مشر شاه محمود قریشي په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د مازیګر 5 بجو نه په ایستبا ګرد هیواد کې احتجاجونه کیږي د ویلي عمران خان په ګولۍ وشتل په اصل کې د قام د غیرت مجروح کول یو ناوړه سازش دی او په دې به قام غلې نه پاتې کیږي بلخو د پاکستان ځایي میډیا تر مخه د هیواد داخله وزیر د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای ته امر کړی دی چې په پوز د بی بنیاده تورونو پر ضد د ګامونه پورته کړي دوی وایي چې د عمران خان او د هغه ملګرو پوز پر ضد د بی بنیاده تورونو پر سر د هیواد قانون وزارت سره یې رابطې کړي او د دوی پر ضد د قانوني کاروایي په کولو باندې غور روان دی ځای میډیا لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر په دغه اساس گرفتار کېده همشي په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف مطبوعات وایي چې یو غونډه هم په لاهور کې رابللې ده د تحریک انصاف ګوند یو مشر احمد اظهر په خپل ټویټر ویلي دي چې د قتل حمله په عمران خان شوی او نیول کیږي به هم هغه او د هغه ملګری دا دوی ملک چلی یو کسرکاس د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا لګول شوی تور نه رد کړی او دغه یې بې بنیاده بللی عمران خان په یو خبری کانفرنس کې د زیارت په ورځ برید پلا په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رنا ثنا الله او د پاکستان د فوج په یو لوړ پوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر باندې اچولی خو په دغه اړه یې کوم ثبوت نه وړاندې کړي تیر شپه نو وخت د ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پی ټی آی د مشر لخوا د یوې ادارې او په خاصه توګه د یو مشر افسر پر ضد بی بنیاده تورونه د منلو وړ نه دي د بیان تر مخه کچري څوک د خپل ناوړه مقصدونو لپاره داسې بی بنیاده تورونه لګایي او پوځي افسران او عسكر بدنامي نو اداره به په هر حال کې د خپل افسرانو او سپایانو حفاظت کوي بیان کې زیاته شوې چې د پوز دننه د احتساب یو خپل نظام شته کوم چې په هر پوزي عملی کیږي د آی ایس پی آر دغه بیان کې د پاکستان د حکومت نه هم خاص شوې ده چې دغه معاملې پلټنې دی وکړي او کوم خلک چې په پوز به بنیاد تورونه لګي او یای بدنامي د هغوی پر ضد د ګامونه پورته کړي د پاکستان د فوز وایان د ادارې لخوا په دغه بیان کې وړاندې لیکل شوی چې هیڅ چاته به هم د اجازه ورنکړي چې په اداره او افسرانو داسې به بنیاده تورونه ولګي او دغه ګام یې د غندنې وړ بللې دی بلخوا تر اوسه په عمران خان د حملې په اړه کوم اف آی آر نه دی درج شوی د پنجاب ګجرات سیمې پولیس مشر ویلي دوی به هم هغه څه کوي د کومې چې ورته د صوبایي حکومت لخوا وویل شي د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه عمران خان د دې نه انکار کړی چې د پوځي افسر نوم دی د مقدمه څخه لري کړی شي ځکه دغه مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې وایس اف امریکا ډیو رادیو د تحریک انصاف ګوند مشرانو سره په دغه اړوند تماس هڅه کړي خو کوم ځواب ورته نه دی ویل شوی مطبوعاتي راپورونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی دی چې پکې به 15.5 ارب ډالر د پور په شکل کې ترلاسه کیږي د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې 9 ارب ډالر مرستې به چین او سلور به سعودي عرب ورکوي د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شهباز شریف په نږدې کې چین ته د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چین پاکستان ته د مالی مرستو باور ورکړی دی د چین صدر شي جی پینګ د خلی را نقل کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي هیڅ فکر اونه کی مونږ بستاسو اقتصاد غرزیدو ته نه پریږدو د خزانه وزیر ویلي دي چې د کراچۍ نه تر پیښور پورې د تیز رفتار ریل گاډي د 9.8 ارب ډالر منصوبه باندې هم د چین چارواکي سلا شوی او د دوړو هیوادونو کاریز ډلې با زر مخې تراشي د یوې پښتنې په جواب کې د خزانه وزیر ویلي دي چې سعودي عرب هم پاکستان ته په اقتصادي مرستو کې د اضافي په کولو باندې مثبت اشاره ورکړي دي د ویلي د دواړه هیوادونو چارواکو د 4.2 اربع ډالرو پاکستان ته په ورکولو کار سرته رسولی او په دغه کې هیڅ قسم کوم ځنډ نشته. د زیاته کړه چې په ګوادر کې د 10 تر 12 اربع ډالرو پورې په لګښت د تیلو صفا کولو په پروژه یو وار بیا د سعودي عرب سره خبرې شوي، د کومې لپاره چې وزیر اعظم شهباز شریف دې ذمه وار کړې چې د متعلقه وزارتونو سره په رابطه کې اوسي. د پاکستان د خزانی وزیر ویلی په رغاونو لړ کې د پنګو لپاره آسیایی بانک او د نړیوال بانک په 2 نورو قرضو باندې هم خبرې پخې شوې دي. د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې دی وخت کې لري. د اوکراین او روس دواړه عسکر په دغه سیمه د قبضې لپاره مکمل چمتووالی کړی او مورچې یې سنبال کړي. دواړه خواوی عسکر په دغه مرکزی ښار د قبضې هڅه کوي. د دنیپرو سیند په غاړه پروت دا ښار په کال 2014 کې د روس سره زم شوې سیمه کرایمیا ته د تګ یوازینۍ لاره ده. د اوکراین د فوز یو مشر اولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې روس به په هر قیمت د دې ښار قبضې ترلاسه کولو لپاره خپل هڅه کوي، خو بل پلاته اوکراین په دې ښار خپل کنټرول پر ځای ساتل غواړي. په خرسان کې د روس پر ځای کړل شوی نائب انتظامی مشر کیریل سټری موسوف ویلي روس به جګړه په هر قیمت ترسره کوي، ځکه که دغه سیمه پرېږدي نو دا به د روس لپاره لوی ګزار وي. د روس یو ټی وی سره په خبرو کې دا خبره کړې. د دې صوبې په مرکز قبضه کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې تر ټولو مهمه برخه ده. که چېرته روس دا سیمه د لاسه ورکوي نو دا به د روس د صدر ولادیمیر پوتین لپاره لوی ماتې وي، په داسې حال چې ځینې نورو برخو کې هم پوز په شا شوی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا، د مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې لمرګونې برید دوه ورځې وروسته لا هم د پیښې مقدمه نه ده درج شوې او تحریک انصاف نن ماښام په ټول هیواد کې یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې اعلان کړي. د عمران خان لخوا د حملې مقدمه کې د پوځي استخباراتي ادارې ISI په یو جنرال فیصل باندې د تور لګولو په غبرګون کې د پوځ د عامه اړیکو څانګې د پخواني وزیر اعظم دا تور رد کړی او د خپلې ادارې د افسر دفاعي کړی. مطبوعاتي رپورټونه وایي د ISPR د بیان له مخې مرکزي حکومت د پوځ د بدنامولو په تور د عمران خان په ضد قانوني کاروایي باندې غور کوي او په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف یو غونډه هم نن لاهور کې رابللې ده. پیر ولایت شاپری اور اپورا سوالی
رپورټونه وایي د ISPR د بیان وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په لندن کې مشکل رور په خواني وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده. رپورټونه زیاتوي نواز شریف حکومت باندې د ISPR د بیان په اساس د عمران خان په ضد د قانوني کاروایي ټینګار کړی دی. د فوز د عام اړیکو څانګې په خواني وزیر اعظم عمران خان هغه بیان باندې سخت برګون خودلو چې پکې عمران خان په هغه باندې قاتلانه حمله پله وزیر اعظم او د کورونو چارو وزیر سره د ISI میجر جنرال فیصل باندې اچولې و. پخوانی وزیر اعظم د غیا درو تنانو د خپل سوکونه لری کولو د دوی په ضد د قاتلانه حمله په تور د مقدمه درج کولو غوښتنه کوي. ISPR د عمران خان بیان نه یوازې رد کړی، خو حکومت ته بغیر د کم ثبوت نه د فوز د بدنامولو په تور د قانوني کاروایي خواستوم کړی دی. خود عمران خان تحریک انصاف ګوند عمومي سکرتر اسد عمر د ISPR بیان رد کړی او د دې خبرګون کې عمران خان باندې لګیدل الزامونه بی بنیاده ګرځولې دي. دا په داسې وخت چې یو خوا خو عمران خان باندې شوې حمله په سر ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره کیږي، نو بل خوا له تر اوسه پورې د دې قضیې FIR هم نه دی درج شوې. د سیړونو تر مخه پخوانی وزیر اعظم لانګ مارچ حمله نه رامنځته شوې حالات هغه عناصرو ته ډاډ ورکول شي څوک چې د ګډوډۍ یا بدامنۍ پیښو باندې کابو موندلو په نوم د ملک کنټرول لاس کې اغېستلو خواهش لري. او VOA ډیو سره خبرو کې په دې حالاتو باندې خپله څېړنه کې د دفاعي چارو څېړونکي پرویز هود بھائی صدا سوائی
تباکن ثابت ہو گیا. اگر فوج نے یہاں مارشاء اللہ نافذ کیا تو اس سے خرابی میں مزید اضافہ ہوگا.
هغه وویل که چېرې فوز مارشل الله ولګول نو دا به د پاکستان لپاره موجوده حالاتو کې لویه تباهي وي. پرویز هود به دا خبره ومنله چې عمران خان بغیر د کوم ثبوت نه د آی اس آی په جردل او په وزیر اعظم شهباز شریف باندې الزامونه لګوي. خو هغه زیاته کړه دا سختکاري چې عمران خان اوس د دې نه په شا کېدو واله هم نه ده چې له امله به ملک کې سیاسي ناکلاري ورځ تر ورځه زیاتېږي. نوموړي اسلام آباد ته په رسېدو د فوز او د پی ټی آی لاګمارچ ګډونوالو ترمنځ د خونړۍ انخدو یره هم څرګنده کړه. د تیر زیارت په ورځ د پنجاب وزیر آباد علاقه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په کنټینر شوې ډزو کې عمران خان او د هغه د ګوند ځینې مرکزي لیډرانو په ګډون دیارلس تنان جوبل او یو تن وژل شوی و. پخواني وزیر اعظم عمران خان چې په دغه پیښه کې پخپو لګېدلې دی تیر ماسخوتن د لاهور شوکت خانم روغتون څخه مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو په سر احتجاج جاري ساتلو پخلی کړی دی. پخواني وزیر اعظم ویلي چې څنګه روغ شي نو د خپل سمدستي انتخاباتو غوښتنې په سر به یو ځل بیا اسلام آباد پل احتجاجي لانګ مارچ پیل کوي. مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عمران خان د وخت مخکې د انتخاباتو مطالبه رد کړې ده او مرکزی حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند ته اسلام آباد کې احتجاجي جلسې اجازت ورکولو نه هم انکار کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د سیاسي چارو څېړونکو د پاکستان موجوده کړکېچنه سیاسي فضا کې د ماشالله لګیدلو ګنګوسې د هیواد د جمهوریت نظام او د آئین بلدستۍ لپاره یو لوی ګواښ بولي. دوی وایي په موجوده حالاتو کې هیواد د یو پوځي امیر واک ترلاسه کولو بوج توان نه لري. څېړونکو په دې نظر دي چې ملک په نورو مسلو کې د خپل کېدو مخنیوي لپاره باید موجوده سیاسي ګوندونه او نور طاقتونه د سیاسي اړیکې قابو کولو لپاره په ګډه کار وکړي. نور تفصیل په خبرنه د ډیوی خبريال حمید الله راکبي.
سیړونکو وایي د لانګ مارچ په محل په عمران خان وسلوال بیت د هغه د ګوند په هیواد کې خواري احتجاجونه او بیا د عمران خان لخوا په خپل پلویانو د دغه احتجاجونو دوامدار ساتلو غږ د هیواد سیاسي حالات ډیر توجن کړی دی. د عمران خان په ځان شوی برید کې د طاقتور فوزي اسټابلیشمنت نوم اغستلو ته د په وسخ برګون هم د سیړونکو په وینا ښایي چې ګنې اوس دواړو خواوو یو بل ته خې بډې راښکلي دي. وتلي خبریال حامد میر واشنگټن پوسټ اخبار ته په خپل یو مضمون کې لیکلي د اسلام آباد په فضا کې د فوزي کودتا ګنګوسي دي. که حالات نور کړکېچن او توجن کېږي نو په وس د پراخه قومي مفاد په بهانه د حکومت انتظام په لاس کې اغستل شي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د قانون د څانګې پروفیسر فیصل شهزاد وایي
موجوده دور کې زدا ګڼم چې دا کم حالات نو مونږ تیر شوي په نشپګو میاشتو کې د ملک تیریږي او تیر شو نو د دینا د مارشل الله لګولو د پاره د غي خلکو د پرخه حالات تاریخ کې نه دی پاتې شوی. حکم دو خبرو زما په نالج کې چې کوم دی چې د کمی وجه مارشل الله تر اوسه پورې نه ده لګېدلې او امید زمونږ دی او یقین هم دی چې لګېدې هم نشي. یو 18th امندمنت ته او یو د جسټس وقار سیټ هغه فیصله ده چې کومه ډیره مشهور شوی و زما په خلک ټول خلک ته خبر هم دی.
حامد میر په خپل مضمون کې ولیکل د دیونه په سر کې د خپل کنټینر د پاسه عمران خان د پښتنې په جواب کې وویل ک ماشالله لګي نو ودی لګي د تا فرق نه پریوزي. حامد میر وای عمران خان باندې ریږي خو زه یعنی حامد میر ویریږم ځکه چې د ماشالله د لاسه په کال 1901 او یم کې د پاکستان دوه ټوټې شوی وي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسيات استاد شانواز مشال وای
په پاکستان کې مارشل الله لګول چې دي زما په خیال دا اسټابلیشمنت ته فوج ته دا دونه ګران کار نه دی او بیا د کنټینر نه د ولس په مخ کې دا خبره کول دا دونه اسانه ول چې مارشل الله ولګین په ما هیڅ فرق نه پریوزي. شاید په عمران خان به فرق نه پریوزي خو زما په خیال په دې ریاست په دې نظام په دې ولس په ډېر جوړ اثرات د وشي پریوزي.
ورسپانې دان هم په خپل اداریه کې د ورستنی کړکېچ په جمهوریت عمل د خراب او اغیزو ذکر کړی دی. په لیکي په دوامدار کړکېچ کې ځنې طاقتورې حلقې د کورنی اړیګړي د قابو کولو په تاثر سره د انتظام سمبالولو هڅه کولی شي او د دې خبرې د وړاندې نه خبرداري هم ورکړې شوې ده. خو څېړونکي وایي چې د هیواد بېساره معاشي ستونزې په پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې مسلې او ولسي احتجاجونو سره سره که د هیواد عمومي سیاست هم د نفرت تشدد او تاو ژورې کندې ته پریوزي نو د هیواد ناتوانه جمهوریت تر هغې د خطر سره مخ دی چې فیصله کوونکو قوتونه سیاسي مشران او ګوندونه د سیاسي زغم او حکمت نه کار وانخلي. حمید الله وی ډیو نیوز پېښور.
پاکستان کې چې دغه هوا جوړېدو نو وروسته د لګ واخ یا کمی مودې لپاره پاتې جمهوریت حکومتونو په نږدې هر دور کې د ګډوډۍ ډېر داسې مثالونه موندل کیږي چې تر شایي ګټې او اهداف نږدې یو شان لیدل شوي. څېړونکي وایي دغه اوسنۍ روانه ګډوډي هم لکه په اسټابلیشمنت کې دننه طاقت لاسته کولو لپاره یو ګوټکار کاری. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د پېښور پونتون د سیمهیز مطالعاتو مرکز پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا دغه اوسنۍ افره تفری چې په سرګنده د تحریک انصاف ډلې لخوا جوړ کړې شوې خو بیا د دې هر څه قابو ساتلو لپاره مهار یا واګه د په نظر هم د هغه طاقتونو په لاسو کې ښکاري چا چې د دې وړاندې جماعت اسلامي ام کی ام طاهر القادری یا د تحریک لبیک وندې ډلې وخت په وخت کارولې دي او هم د داسې ګډوډي جوړولو لاری بیا خپل اهداف لاسته کړی. سرفراز خان زیاته کړه اوس چې د پوز د نوې سرلخکر د ټاکلو وخت رانزدې شوه نو دغه افراتفری جوړولو مقصد ښکاریږي چې په حکومت فشار زیات کړي شي.
عمران خان کړه پالیسی سره غلي نو هغه رول چې کوم جماعت اسلامي مخکې هغه تشرو کړو ماږي چې دینه مخکې څلو چې پښتنو کې زندانو کې بیانیا باندې جوړ راځي دا کاران دي او ورسره بچ دي اسلامي یا بل دې تحریک په ځان تر کړو لکه څنګه په هر کار کې کوم یاد کو لکه څنګه تاریخ نه پک دي کله به یې کېم جوړ کو کله به بل او چې موري کو ته نه دي په شاسولو او فوج واکه اختیار خپل یا پر حراس یا بل وخت طریقې باندې دا انار کی ما تخکاری چی دا باقی لحال سواتی یا اغوا او سو پوری چی دا نوی کمانین چیش چی دے اغا تایین میش دے.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه او د استخباراتي شبکې دواړو مشرانو چې اونۍ وړاندې مطبوعاتي کانفرنس کې په ډاګه کړی و پوز به په سیاست کې د لاسوهنې لری پاتې وي او د عین تر مخه به یوازې خپل فرض ترسره کوي. په اسلام آباد کې مېشت خبريال سجاد مومند وای هغه نه غني چې په پاکستان کې جمهوریت حکومتونه او یا پارلمان دومره طاقت موندل چې اوس په خپل سر یوازې کوم مهمه پریکړې وکړي
چې کوم فیصله دا هغه د طاقتور قوتونو ترمنځ او د حکومت ترمنځ به لازم خبره ده چې هغه توی شوی اوسه پورې زمونږ جمهوریت دومره مضبوط نه دی شوی چې هغه یو خپل آزاد فیصله وکړي. دا ممکن نه ده. لازم به مو فیصله کیږي چې کوم مخکې نه ډیسایډ شوی ده. نو کدی د پارا سره پریشر ټیکټکس دوی استعمال شي را دا فیصله چرته بدل نه کړی شي نو هغه هم ممکن ځکه نه ده چې هم د دغه ډلې نه به بل څوک دوی خوخی او دومره داوی هغه نظم برابر دی کغه هر څوک وینو هغه یو پلیټ فارم مطابق زی مخ کې
د اپریل په میاش کې د بے باورۍ تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د سوکای څخه لری کې دوه وروستو چې د پی ټی آی مشر عمران خان وخت په وخت د احتجاجونو غوونه هم پورته کړی وو خو سړنکاران وای وس دغه په افراتفری او دړیکو بدل شوی احتجاجونه به تر کومې روان وي او څه نتیجه به راوړي دغه هر سبا د پوز د نوې سرلخکر د ټاکل کېدو ورستو سرګندېږي. احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د غوند په مشر په خوانی لمړي وزیر عمران خان باندې د مرګونی برید لامل په ټوله هواد کې د جمعې پورز لادنونه شوی. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا په دوه ځایونو سوابي او د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د سولې احتجاج مظاهره هم شوی. د ډیوی خبريال ریاض حسین په دغه احتجاج مظاهرو کې له ځینو ګډونوالو او څېړونکو سره خبرې کړې او دا راپور پرې راسوله.
شپېته کلن محمد عثمان د ورسپانو سټال تراغلی او واړی چې ځان د ملکی حالاتو څخه خبر اوساتی دی. وایي 13 ورځې د ثوابې ضلع په امر مارچ کې ګډون کړو خو په قومي میډیا کې دیتا ذهن نه دی ورکړې شوی.
د کومګه پهونو په ثوابې ترشین باندې وا ان پی پیپل پارټي د امن د ټولو پارټو مشترکا یو جرګه شوی او هغه موږ ټول تړي پګنت آزاد کی خلاغي کورج بالکل نشته کې راځي چې سپین ایجنډا و امنو.
13 ورځې د خیبر پښتونخوا په ثوابې او او جنوبی وزیرستان کې د بدمنه او ترهګری په ضد سخت احتجاجونه شوي چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی وو. په ټوله صوبه کې د خراب امن او امان صورتحال له امله د 1300 میاشتو راهیسې احتجاجي لړۍ دوام لري او په دې احتجاجونو کې د ګډونوالو لخوا د تحفظ او امن پر ځای ساتلو غوښتنې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې پارلیماني غړي هم وخت په وخت د قومي میډیا نه دا ګیلې کوي چې د ملک د نورو برخو پرنګ د صوبې ستونزې نه رابرسېره کیږي. په صوبه کې د مخالفې ډلې عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلیماني غړي سردار حسین بابک وایي باید میډیا خپل آئینی ذمہ داری ترسره کړي. دیوایی دا د صحافتي ادارو آئینی ذمہواری ده چې د دې خبرونو له ځای ورکړي. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته چې د ترهګرۍ ځپلي خلک په داسې حالاتو کې ژوند کوي، او بیا مونږ هم د دې ریاست اوسیدونکو او د پاکستان د آئین او قانون دننه خبره کوو. صحافتي کارکونکو وایي په صوبه کې تر ډېره حده پورې هغوی د هر قسمه واقعاتو د کوریج ذمہواری ترسره کوي. صحافتي ځایي او نړیوال تنظیمونه وایي په پاکستان کې میډیا د فشار لاندې ده او نشي کولی چې آزاد صحافت وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي صحافتي ادارې په مکمله توګه آزادي دي. د صحافت نړیوالې ادارې وایي روان کال پاکستان د صحافتي ازادۍ په نوم لړ کې 12 درجې غورځېدلې دي او په 180 هیوادونو کې په 155 نمبر دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
په جنوبی وزیرستان کې پرون د نامنۍ پر ضد شوې ولسی غونډې وروسته خلک وایي په سیمه کې د امنیت وضعیت بیا ګډوډ شوی، ځکه په زیاتره شمیر خلکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. خو د سیمې پولیسو مشر وایي حالت په کابو کې دي او د خلکو د تحفظ لپاره د پولیسو تر څنګ نور امنیتي عسکر موجود دي او چاته د سیمې وضعیت د خرابېدو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د اتن بیټنی په ریپورت کې.
پرون د جمعې په ورځ پښتون ژغورنې غورڅنګ په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې لویه احتجاجي غونډه کړې. پی ټی ایم ویلي هغه قوتونه چې غواړي پښتنو په خاوره کې بیا جګړه پیل کړي. خو دا لویه ولسي غونډه دا څرګندوي شکست هغوی مقدر ګرځېدلی دی. د علاقې یو خبریال نورعلي وزیر وویل دا د اعظم ورسک تاریخ تر ټولو لویه ولسي غونډه وه.
کومه جلسه دا پدې کې ګڼ شمېر خلک د سیمې او د دې سیمې زمینداران دي، نوجوانان دي، سیاسي سماجی خلک دي، مشران دي، نو هغه ډېر زیات په ګڼ شمېر کې راوتلي وو. پدې کې چې کوم د پښتنو سیمې کې کوم ستونزې دي، مسله مسایل دي، هغه زیات په ګوته کړې، هغه ډېر زیات پدې کې بیان شوې.
اسام ورسره د جنوبي وزیرستان مرکز واړه څخه نږدې 40 کیلومتر لرې دویتیس او د افغان پولیس سره په سیرما بیرمل تحصیل مرکزی خر کوټه دي. او په دې وروستیو کې د عملی د پیښو راپورټونه پکې ترلاسه کړي شي. د علاقې یو تر محب وزیر اویل په علاقه کې تیر څه مدیر سي د ناامنۍ پیښې سیوا شوې دي. هغه زیاته کړه په دې اړه د علاقې حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګې کړي خو د دوی د امن په غوښته عمل نه کړي شي.
ترګټیلینګ دی، بتخوري ده، بدامنی ده، د شپې په تاڼو باندې ډزې کیږي، د خلکو په کورونو باندې ډزې کیږي، مقامی خلک د مختلفو طریقو سره ځورول کیږي. بالکل د دې مقامی چکم ډی پی او دی هغه سره هم زموږ جرګه شوې وه. بالکل پر امن او هیڅ قسم انتشار نه و پکې.
د ضلع پولیسو مشر عتیق الله اویل د علاقې امنیت په کابو کې دی. دغه د خلکو تحفظ لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود دي او د ضلع نورو سیمو تر څنګ په اعظم ورسک سیمه کې هم ګشتونه کوي.
په دامنې خو داسې نشته او داسې لکه دوکا واردات په ټول پاکستان شي نه، بلکې ځان چې ټولې بنیو شو شي وانشته چې ته وایي چې ډېر پریشان کوون صورتحال دی. کنٹرول شدی پولیس گاشت کو نو لا انفورسمنٹ ایجنسیز مطلب چپل روٹین نارمل ایکٹیویٹیز ریسپانسیبلٹیز دا ایگزیکیوٹ کری.
د پاکستان پوز د شمالی او جنوبی وزیرستان په ګډون په قبایلی ضلعو کې عملیات کړي. نو د عملیاتو په پایله کې دا وی کوي چې د منظمې ترهګرې نو غي وېستې دي. خو د دې دغه په څنګ کې د پاکستان دنه په امنیتی ځواکونو د بریدونو کول لړۍ هم دوام تر ده. او تحریک طالبان پاکستان ویلي یوازې د اکتوبر په میاشت کې پاکستان دنه 43 بریدونه کړي دي. د دې اتحاد تر څنګ د پاکستان پوز په افغانستان کې د پاکستانی طالبان سره هم د ظلم میاشت راسي خبرې پیل کړي دي. د دوه خبرو مشري په پښتونخوا صوبه کې د عمران خان د صوبې حکومت وین بیرستر سیف کوي. او د نوموړي وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د طالبان سره خبرو دریم پړاو به نومبر کې پیل کړي شي. ادنان بیٹنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دی. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی وره د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې د بلوچستان په 2 ژولو کې بلدیاتی ټول ټاکنې د دسمبر په 14 نیټه ترسره کیږي او د دې لپاره پر دوه وروسته د یونین کونسلونو خاروالیو او نائب چیرمنانو انتخابات کیږي د کوم لپاره بچي جلانه ټایلان شي. نور تفصیل له کوټه څخه د حمید سمسور پر راپور کې.
د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسون سیمیز الیکشن کمشنر نعیم احمد وی او ای دی وته ویل چې د بلوچستان له 15 څخه په 2 ضلعو کې به د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوصه یا پر ځانګړو چوکۍ باندې په کوم کې د شذو مزدورانو کروندګرو د لړکوي چوکۍ شامل دي و ټولو ریټرنینګ افسرانو ته ویل سوی دي چې د نامزدګۍ کاغذان دي د نومبر لومې څخه بیا د نومبر تر نیمې پوري تر لاسه کړي. د کاندیدانو پیرس په د نومبر پر لسمه باندې خورجی د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوصه نشستو به په دغه انتخاباتو کې د برخه اخستونکو د کاغذانو کتنه به له 11 څخه بیا تر 14 نومبر پورې تر سره کیږي. الیکشن کمشنر نعیم احمد ویل
خواتین کی زیاده سے زیاده ووٹر ایز ا ووٹر رجسٹر کر سکے
مشتکل کو چې د شذو ډیر ووټونه رجسٹر کړو او په انتخاباتو کې د دوی برخه اخستل لیکنی کړل سي
الکترال پروسس کې اندر
موږ د ضلع پر کچه باندې د ووټرو کمیټیانې جوړې کړې دي چې هغه وښځو ته معلومات ورکوي. د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوصه چوکیو باندې د انتخاباتو لپاره رای ورکوونکي به لوړاندې منتخب سوي کونسلران ورکولی شي. د شذو مزدورانو کروندګرو او د لړشکیو پر مخصوصه چوکۍ باندې د انتخابات کولو وروسته به د یونین کونسل میونسپل کارپوریشن د چیرمین او د وایس چیرمین ټاکنې ترسره کیږي چې د دې لپاره به بیا جلا جلا نیټې اعلان کیږي. د بلوچستان الیکشن کمیشن وی چې د سیلاب له سببه د بلوچستان په ضلع هب لسبیلا بلدیاتی انتخابات نه دي ترسره شوي. نور په ټولو بلوچستان کې بلدیاتی انتخابات 2 میاشتې مخه ترسره شوي دي. د ضلع هب لسبیلې لپاره بیرته 2 ځل د نومبر له 14 نیټې څخه د کاغذانو کتنه ترسره شوې ده چې د دسمبر پر 18 به په دغو دواړو ضلعو کې انتخابات وسی او دغه ډول د ضلع پشین په ورمزی کې به هم د دسمبر پر 18 باندې بلدیاتي ټول ټاکنې وسی. د کوټې د ضلع د لوکل ګورمنټ انتخابات د عدالت لوري ځنډول شوی دي. الیکشن کمیشن وویل چې په بلدیاتی انتخاباتو کې د شذو لپاره 2.5% د مزدورانو او د کروندګرو د لژکیو لپاره 15% کوټه ده. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا جیبو ریډیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 15 منټه ده. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته ځاښ په کوم تر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه او خپل سر ټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد پروګرام نه احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی چې پکې به 15.5 ارب ډالر د پور په شکل کې ترلاسه کیږي. او د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې د وخت ښکېل دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پرامن احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. د یاد ګوند مشر شاه محمود قریشی په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د مازیګر 15 بجو نه په ایستبا ګرد هیواد کې احتجاجونه کیږي. د ویلي عمران خان په ګولۍ وشتل په اصل کې د قام د غیرت مجروح کولو یو ناوړه سازش دی او په دې به قام غلی نه پاتې کیږي. بلخو د پاکستان ځایي میډیا تر مخه د هیواد داخله وزیر د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای ای ته امر کړی دی چې په پوځ د بې بنیاده تورونو پر ضد دی ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې د عمران خان او د هغه ملګرو پوځ پر ضد د بې بنیاده تورونو پر سر د هیواد قانون وزارت سره یې رابطې کړي او د دوی پر ضد د قانوني کاروایي په کولو باندې غور روان دی. ځایي میډیا لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر په دغه اساس گرفتار کېدی همشي. په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف مطبوعات وایي چې یو غونډه هم په لاهور کې رابلل ده. د تحریک انصاف ګوند یو مشر احمد اظهر په خپل ټویټر ویلي دي چې د قتل حمله په عمران خان شوی او نیول کیږي به هم هغه او د هغه ملګری. دا دوی ملک چلی یو کسرکس. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ای ایس پی آر په یو بیان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا لګول شوی تور نه رد کړی او دغه یې بې بنیاده بللي. عمران خان په یو خبری کانفرنس کې د زیارت په ورځ برید پړه په وزیر اعظم شهباز شریف, د کورنو چارو وزیر رنا ثنا الله او د پاکستان د فوج په یو لوړ پوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر باندې اچولی, خو په دغه اړه یې کوم ثبوت نه وړاندې کړي. تیر شپه نو وخت د ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پی ټی آی د مشر لخوا د یوې ادارې او په خاصه توګه د یو مشر افسر پر ضد بې بنیاده تورونه د منلو وړ نه دي. د بیان تر مخه که چېرې څوک د خپل ناوړه مقصدونو لپاره داسې بې بنیاده تورونه لګوي او پوځي افسران او عسکر بدنامي, نو اداره به په هر حال کې د خپل افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. بیان کې زیاته شوې چې د پوځ دننه د احتساب یو خپل نظام شته کوم چې په هر پوځي عملي کیږي. د آی ایس پی آر دغه بیان کې د پاکستان د حکومت نه هم خواست شوی دی چې دغه معاملې پلټنې دي وکړي او کوم خلک چې په پوځ بې بنیاده تورونه لګوي او یا یې بدنامي, د هغوی پر ضد د ګامونه پورته کړي. د پاکستان د فوج ویاند ادارې لخوا په دغه بیان کې وړاندې لیکل شوی چې هیڅ چاته به هم د اجازه ورنکړي چې په اداره او افسرانو داسې بې بنیاده تورونه ولګوي او دغه ګام یې د غندنې وړ بللی دی. بلخوا تر اوسه په عمران خان د حملې په اړه کوم ایف آی آر نه دی درج شوی. د پنجاب ګجرات سیمې پولیس مشر ویلي دوی به هم هغه څه کوي د کومې چې ورته د صوبایي حکومت لخوا وویل شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه عمران خان د دې نه انکار کړی چې د پوځي افسر نوم دی د مقدمې څخه لرې کړی شي, ځکه دغه مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې. وایس آف امریکا ډیو راډیو د تحریک انصاف ګوند مشرانو سره په دغه اړوند تماس هڅه کړي خو کوم ځواب ورته نه دی ویل شوی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی دی چې پکې به 15.5 ارب ډالره د پور په شکل کې ترلاسه کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې 9 ارب ډالر مرستې به چین او سلور به سعودي عرب ورکوي. د پاکستان د خزانې وزیر سقدر د وزیر اعظم شهباز شریف په نږدېو کې چین ته د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چین پاکستان ته د مالی مرستو باور ورکړی دی. د چین صدر شي جی پینګ د خولې را نقل کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي هیڅ فکر اونه کی مونږ بستاسو اقتصاد غورځېدو ته نه پرېږدو. د خزانه وزیر ویلي دي چې د کراچۍ نه تر پېښور پورې د تیز رفتار ریل ګاډي د 9.8 ارب ډالرو منصوبه باندې هم د چین چارواکي سلا شوی او د دواړو هیوادونو کاریز ډلې به زر مخې ته راشي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وزیر ویلي دي چې سعودي عرب هم پاکستان ته په اقتصادي مرستو کې د اضافي په کولو باندې مثبت اشاره ورکړې دي. د ویلي د دواړه هیوادونو چارواکو د 4.2 اربع ډالر پاکستان ته په ورکولو کار سرته رسولې او په دغه کې هیڅ قسم کوم ځنډ نشته. د زیاته کړه چې په ګوادر کې د 10 تر 12 اربع ډالر پورې په لګښت د تیلو صفا کولو په پروژه یو وار بیا د سعودي عرب سره خبرې شوې، د کومې لپاره چې وزیر اعظم شهباز شریف دې ذمہ وار کړي چې د متعلقه وزارتونو سره په رابطه کې اوسي. د پاکستان د خزانی وزیر ویلی په رغاونو لړ کې د پنګو لپاره آسیایی بانک او د نړیوال بانک په 2 نورو قرضو باندې هم خبرې پخې شوې دي. د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خنړې جګړه کې دی وخت کې د اوکراین او روس دواړه عسكر په دغه سیمه د قبضې لپاره مکمل چمتووالی کړي او مورچې یې سنبال کړي. دواړه خواوی عسكر په دغه مرکزی خار د قبضې هڅه کوي. د دنیپرو سیند په غاړه پروت دا خار په کال 2014 کې د روس سره زم شوې سیمه کرایمیا ته د تګ یوازینۍ لاره ده. د اوکراین د فوز یو مشر اولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې روس به په هر قیمت د دې خار قبضې ترلاسه کولو لپاره خپل هڅه کوي، خو بل پلوته اوکراین په دې خار خپل کنټرول پر ځای ساتل غواړي. په خرسان کې د روس پر ځای کړل شوی نائب انتظامی مشر کیریل سری موسوف ویلي روس به جګړه په هر قیمت ترسره کوي، ځکه که دغه سیمه پرېږدي نو دا به د روس لپاره لوی ګزار وي. د روس یو ټی وی سره په خبرو کې دا خبره کړې. د دې صوبې په مرکز قبضه کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې تر ټولو مهمه برخه ده. که چېرته روس دا سیمه د لاسه ورکوي نو دا به د روس د صدر ویلادیمیر فیوټر لپاره لویه ماتې وي. په داسې حال چې ځینې نورو برخو کې هم پوز په شا شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 10 اربع ډالره مالی پکیج ورکولو باور ورکړی چې پکې به 15.5 اربع ډالره د پورونو په بڼه ورکول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي دا رقم به پاکستان ته د جوګه کړي چې راتلونکي میاشت کې د IMF سره د ارزونې خبرې په ډاډه زړه وکړي او د مالیاتي ادارې سخت شرطونه ونه مني. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا رقم به د روان مالی کال 2022-23 د مالی اړتیاو نږدې 8.8% برخې پوره کولو لپاره کافي وي او پاکستان به په سملاسي ډول د اقتصادي سقوط د خطر څخه هم وځي. ښکاره دی چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لخوا د پور د سختو شرطونو پوره کولو وروسته د هیواد ته د کم لوی مالی پیکیج ورکولو باور نه دی ورکړی. پاکستان د چین څخه د 2.3 اربع ډالرو د قرضو رول ورکولو او د 1.5 ارب ډالر د نوې قرضو اغستل غواړي. چې د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د خبر تر مخه چین د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د روسي سفر په محل د دې باور ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي 10 ارب ډالر غټ رقم دی او دا به د هیواد د بجټ او جاري کاتې د خسارو پر راکمولو کې مرسته ملاتړ وکړي. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اقتصادي او مالی چارو خبريال طاهر امین ویل پاکستان ته به سکل 2.5 ارب ډالر پکار وی چې پکې به د 2.5 ارب ډالرو نړیوالې قرضې د سود څخه بیرته ستنول او پاتې 4 ارب ډالر به د بجټ چلولو او د زر مبادلې د ذخیرو د مستحکم کولو لپاره کارول کیږي.
دلدار چې بیا موږ د IMF سره نیګوسیشن چې کوم دی په 9th review باندې اغم په خر ټنس باندې کوي شو په دې ټیم کې واغوی هغه ډیکټیشن ادروایز کزوم پلاس کې سنا صدغه شوړ دی د ملکونو نه بیا موږ هغه خپل ټنس چې کوم دی کوشش کوي شو چې هغه فلیکسیبل او کم نه کم بوج راشي په دغه باندې په حکومت باندې په عوام باندې په خزانه باندې دغه شرایط چې کوم دی هغه بیا نرم شانتي. IMF الریډي د ډومور مطالبه کړې ده چې تاسو کوم سیلز ټیکس دی د پټرولیم پروډکټس باندې ولګوي د ټیم کې زیرو دی نو کدا ان کیس یو کېږي دغه ډایرکټ په پټرول اکانومي باندې نیگیټیو اثرات راځي.
د 13 جمعې پر ورځ د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار اسلام آباد کې خبريالانو سره غیر رسمي خبرو کې ویلي چې پاکستان چین ته په مجموعي ډول د 8.8 ارب ډالرو د پور خواست کړي او د سعودي عرب څخه هم د $1.2 اربع قرضا غوښتلې ده او د اسحاق ډار په قول د سعودي عرب د خزانه وزیر هم په دې لړ کې پاکستان ته مثبت جواب ورکړی دی. د اقتصادي چارو سیلانکاران وایي د چین او سعودي عرب څخه د دې مالی مرستو ترلاسه کېدو وروسته به د پاکستان د زر مبادلې ذخیره مستحکم شي او روپۍ به د ډالر په مقابله کې خپل بیللې ارزښت بیا ترلاسه کړي، چې د اسحاق ډار په وینا اوس هم د ډالر په مقابله کې د 200 څخه لاندې ده. د اسلام آباد د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل تجزیه کې وایي، په اصل کې پاکستان د بیلنس آف پیمنټ د غټې ستونزې سره مخ دی او دا رقم به د پاکستان په اقتصاد باندې روان فشار کم کړي او حکومت به د دې جوګه شي چې خلکو ته اسانه ورکړي.
نو حکومت تو د به حل زده کوي چې خلکو داسې اقدامات وکړي او داسې اکنامیک یو پیکج ورکړي چې د سره د عام وګړي په ژوند کې اسانتیا نه راشي.
د خزانه مرکزي وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شهباز شریف چین ته وروستي سفر هم ګټور بللی او ویلي چې د سره به د چین پاکستان اقتصادي رهداري د بیا په بحالېدو کې مرسته ترلاسه شي. د زیاته کړي چې چین پاکستان ته ورکړي $1 ارب د ډیپازټ میاد هم په غزولو سلا شوې دي. د اسحاق ډار په وینا وزیر اعظم په دې وروستو کې سعودي عرب ته د خپل سفر په مهال د کیش ډیپازټ د $3 ارب څخه $6 ارب ته د زیاتولو هم خواست کړی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې د استخباراتو تر مخه ډیر کم امکان لري چې د روس د خوا نوي پوځي دستو ته کم یا د نش برابر پوځي روزنه ورکړل شوې وي. او ایران په لومړي ځل منلی ده چې روس ته یې ډرونز ورکړي. بلې خوا امریکا ویلی ده چې دوی اوکراین ته د روس نه د ځان د دفاع لپاره نږدې د $400 میلیارډ په ارزښت نوره مرسته ورکوي. په دې اړه د وی وی رپورټ درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو په اساس ویلي دي چې د خزان یا منی په موسم کې د لانورو پوځیانو د برتی کولو وخت په سر را رسیدلی دی، خو روس تر دې دمه د وړاندې نه برتی شوو پوځیانو ته هم د مناسب تربیت ورکولو کې د ستونزو سره مخ دی او نږدې 3 لک پوځیانو ته د تربیت ورکولو لپاره د روس پوځیان د وړاندې نه د فشار سره مخ دی. روس د ستمبر په میاشت کې د دې پوځیانو د برتی کولو اعلان کړی و. د دفاع وزارت ویلي دي چې د منی په موسم چې د نومبر په میاشت کې شروع کیدونکې دي، په دې کې د 1,40,000 نورو پوځیانو د برتی کولو عمل سره به د ستونزې یو په دوه شي. د برتانیې د دفاع وزارت تر مخه روس د تربیې د کسانو د زیږی او د ګولا بارود د کمی په وجه نو پوځیانو ته په بیلاروس کې د تربیې ورکولو هڅې پیل کړې دي. وزارت زیاتوي چې د مناسب تربیې د نشتوالي په وجه دا نوي پوځیان په جنگ کې ډیره کمه ګټه ورکولی شي. په عین حال کې امریکا د روس د یرغل خلاف اوکرين ته د نورو $400 میلیونه د پوځي امداد ورکولو اعلان کړی. په اوکرين باندې د روس د یرغل اته میاشتې وشوې او نهمه میاشت یې پیل شوې. د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا روسنی امداد د دې خبرې سرګندونه ده چې امریکا د اوکرين د ضرورتونو پوره کولو ته تیار ده او بل دا چې د خپل خپلواکۍ د تحفظ لپاره د اوکرين ځواکونو توان هم سیوا کولو هڅه کوي. په خبر پانه کې ویلي شوی دی چې د فروری په 23 شروع شوی په اوکرين د روس د یرغل راهسي دوی تر دې دمه د اوکرين ته د $3.2 بلیونه نه زیاتې ژمنې کړې دي. امریکای اوکرين ته په فضا کې د تحفظ لپاره د هاک په نامه میزایل، د ټینکونو د اغستلو لپاره رقم، د رابطو جدید نظام، ډرونز، پوځي ګاډي، د جاسوسي آلات او ګاډي او د پوځیانو د تربیت او خرچو لپاره رقمونه ورکړي دي. د جمعې په ورځ ناوخته د اوکرين صدر ولودومایر زيلنسکي په خپل وینا کې د امریکای د خوا د نوو مرستو او په خاصه توګه د پوځي ګاډو د ورکولو هرکلی کړی دی. کایف ته د سفر په وخت د امریکای د قومي امنیت سلاکار جیک سولوون او ویلي وو چې د نهه یا سه‌شنبې په ورځ امریکا کې د میانه مودې د انتخاباتو نه وروسته به هم د اوکرين سره د دوی په مرستو کې هیڅ کمی رامخته نشي. د ریپبلیکن ګوندونو غړو ویلي دي کچره دوی د امریکای د کانګرس لپاره کې دونکو انتخابات وګټل نو دوی به د کایف د پاره د امریکای په امداد کې کمی کوي. 13 میاشت د امریکای په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر کیوین مکارتی او ویلي وو چې امریکایانو ته نه د پکار چې اوکرين ته یو بلانک چیک ورکړي، معنی دا ده چې اوکرين څومره رقم غواړي بغیر د لم لیټ نه دی امریکا دوی ته ورکړي. د امریکای چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې نږدې هر ورځ د امریکای او اوکرين چارواکي د یو بل سره خبرې کوي او امریکا هڅه کوي چې اوکرين ته داسې وسله ورکړي چې ورسره دوی وکړل شي د روس ډرونز راګوزار کړي. دوی زیاته کړې چې امریکا د خپل ملګرو ائتلافیانو سره په مرسته ملګرتیا هم اوکراین سره دفاعي مرستې کوي. په عین حال کې کرملن ویل دي چې دوی د خیرسون نه وزي. دا د روس لپاره یو اهمه علاقه وه. د خیرسون د شورا د ودانۍ نه د روس جنډه لرې کړل شوې ده. بلې خوا د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله هایی په اړومبي ځل منلی ده چې دوی روس ته ډرونز ورکړي دي، خو زیاته کړې ده چې دا یې په اوکراین د روس د یرغل د پیل کېدو نه وړاندې ورکړي دي. اوکراین، امریکا او مغربي هیوادونو پرله پسې ویلي وو چې روس په اوکراین کې د ایران دخوا ورکړل شوي ډرونز کاروي. ان تر د تېرې هفتې پورې ایران دغه تورونه رد کړي وو. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کمشنر والکر اتویرک په یمن کې د ملګرو ملتونو په مزګړتوب د شوې تړون بیا پر ځای کېدو غوښتنه کړې. د دغه تړون وخت څه باندې یو میاشت مخکې پای ته رسېدلی چې له امله یې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه د امریکا غږ یو راپور دته زموږ همکاره وکمه جاروان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر واکر ټوک راکړی چې د ملګرو ملتونو په مزګړتوب کې په یمن کې د جنګبندۍ د لوزنامې خبرې اترې بیا پیل کړې. د کومې میاشت چې تیره میاشت ختم شوې او په نتیجه کې د عام ولس مرګ ژوبله سیوا شوې. ټوک په یو بیان کې د زیاتې شوې جګړې غندنه کړې ده چې پکې مرګ ژوبله سیوا شوې، ځکه چې د جګړې دواړو خواوې د شپږو میاشتو د رزبندۍ په میاد غځولو کې پاتې راغلي، کوم چې په دویم اکتوبر پوره شوې. هغه په دواړو خواوو غږ وکړ چې د بربادونکو جګړې د ختمولو لپاره دی په خپلو کې کینی او د خبرو اترو د لارې دی یې څه حل راوباسي. د ملګرو ملتونو د یاد دفتر ویان جرمی لارنس ویلي د حوثیانو انصار الله ډله تر ډېره حده په یمن کې په مرګ ژوبله اړولو تورنه ده، او زیاته یې کړه چې دا ګرانه ده چې د اغیزمن شوو ولسي وګړو دقیقې شمیرې معلومې کړي شي. خو دفتر یې د دریو داسې بریدونو پخلی کړی دی چې د ایران نوازه حوثیانو د حکومت لخوا شوي، او د دریو هدفي بریدونو معلومات یې هم ترلاسه کړي. هغه دا افسوسناکه عمل وبللو او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سرته رسېدلي لوزنامه تر ډېره حده مؤثره وه، ځکه چې په ډزبندۍ عمل کېدلو ټوک ویلي موږ دا ولیدل چې د لوزنامې په ترڅ کې مرګ ژوبله ډېر کم شوې او بې کوره شوي خلک وتوانېدل چې د خوراک سکاک او د ضرورت نور څیزونو ته لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په اته کاله جګړه کې یمن د نړۍ تر ټولو د لوی انساني ناورین سره مخ دی، او د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په جګړه کې د 350,000 نه زیات خلک وژل شوي او د 600,000 نه زیات خلک بې کوره شوي. د شمیرو تر مخه کم نه کم 3 میلیونه خلک بنیادی انساني ضرورتونو ته اړتیا لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
په پښتونخوا صوبه کې د تماکو کاروانګرو غوښتنه کړې ده چې د تماکو نوي نرخونه د بسمدستي توګه اعلان کړي شي، ځکه که دوی ته دغه نوي نرخونه اعلان نشي نو دوی به نور تماکو نه کوي او د غنمو په کاروندې به لاس پورې کړي. په دې اړه نور حال د ملک وقاص په ریپورت کې.
دغه غوښتنه د کاروانګرو د اتحادیې مشرانو په مردان کې د یو خبري کانفرنس وروسته ډیوه نیوز ته کړې دي. د تماکو کاروانګر وایي تر اوسه پورې د تماکو یو کیلو نرخ 215 روپے دے او باید دغه دے 1500 روپے کړی شي. د دوی په وینا د تماکو د تنظیم اداره پاکستان ټوبیکو بورډ ذمہواری ده چې هر کال د اکتوبر یو دیرشمه نیټه پورې د تماکو نوې نرخونه ټاکی، او تر اوس وخت پورې دغه نرخونه نه دی ټاکلې شوی. اقبال خان د کروندګرو د اتحادیې صدر نوروای
ټوبیکو بورډ دا فرض دی چې
طریقت تیس اکتوبر پوری پکار دا چې دی ریټ ډیکلیئر کړي دي صوبې په فرایزو کې دا شامل دي چې دی د غنم ریټ ډیکلیئر کړي دي د غنم د غلی ریټ ډیکلیئر تاسو سره نه ډیکلیئر کړي
دا کاروندګر وای د کال په پیل کې د تماکو کمنیانو دوی ته تاکید کوي چې زیات تماکو دې وکړلی شي او د دې پشا علت دا دی چې هم زاړه نرخونه ورته په ځای وساتلی شي خو که نرخ ورته زیات نه کړی شو نو سږ کال به دوی نور تماکو ونه کړي د تماکو د اتحادیې ویونکې لیاقت یوسفزی نور وای
دا افشل موجود چې موږ یو پیر بیا چې کوم نه پای کار طرف ته نور شو خو موږ حکومت چې هغه کوته وایو چې تماکو داسې یو فصل چې دینه مرکزی حکومت ته زیاته پیسې را صبح حکومت ته تیم ګټه ملایوي کې نور ډیر دی د ریونیو جنریشن کې کې دی نو موږ باندې پای کار تاسو مکه وایي چې دې نقصان په ملک تم کې کې دی علاقې تمام کې کې او خلکو تمام کې کې
تیر کال د کمنیانو لخوا د تماکو اعلان کړی شوی کوټا و 50 میلیونه کیلو و خو په صبح کې 3.5 میلیونه کیلو پیداوار او د پاکستان ټوبیکو بورډ چارواکی وای په نړیوال مارکیټونو کې نرخونه کم دي نو ځکه دلته هم مناسب نرخونه چلیږي بل دا چې د تماکو سره تړلې منیسټر چارواکی د سیلاب ځپلو په زغورلو کې بوخت دي نو دوی نوې نرخ د پاره غونډه نه درابللې شوی
د تماکو د وفاقي بورډ سیکرټری کیزار احمد ډی ون نیوز ته وې
د تماکو د کروندګرو د نرخونو زیاتولو دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې په صوبه کې زیاتره کروندګر د سیلابونو له امله په اقتصادي توګه ځپلی شوي خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دغه کروندګرو ته بغیر د سوده د قرضو اعلان هم کړی دی خو دا یې نه دی ویلی چې د تماکو نوې نرخونه به کله ټاکلی کیږي ملک وقاص وایس آف امریکا ډیوه نیوز مردان
درنوردونکو دا وایس آف امریکا دی ودا د ټورنیز شبکې ټویټر مالک ایلان ماسک تیرونه اعلان کړی چې بلو ټیک یعنی تصدیق شوی اکاونټ لرونکو کسان به اوس د میاشتې په سر اته امریکایي ډالر ورکوي د کمپنۍ په دې پریکړه ټول نړۍ کې بحثونه روان دي په خبر کې د تصدیق شوی اکاونټ لرونکو زیاتره کسان وایي د پاکستان په شان کمزوري معیشت لرونکو خلکو لپاره امکان لري د میاشتې په سر اته ډالر ورکړي د ټیکنالوژي په هان وایي د ټویټر د ګام سره به یې مینوال کم شي او د درو خبرونو ته بلاره پرانستل شي په دې حق له د بلو ټیک د ټویټر اکاونټ لرونکو په هان سره نظر لري د دې خبريال عثمان خان پر یو راپور استولای
د سماجی رابطو ویب پانی ټویټر نوی مالک ایلون مسک چې د کمپنۍ چاري په لاس کې اغستې خپل یو پیغام کې ویلي دي چې بلو ټیک اکاونټ یعنی اودی نخه د سرمایدارو او عام ولس په منځ کې امتیازي سلوک وو نو لدی لکبلې اته ډالره فیس یې خو دې محمد فهیم چې تصدیق شوی ټویټر اکاونټ لري وایي زلدی جوګنیم چې اته ډالره میاش ورکړم وایي زما د پاره بلو ټیک سمانه نه لري
نو دغه ویریفاید اکاونټ زما ضرورت نه دی کچره دا مانه دا اکاونټ اخلی وادي اخلی یو ځل نه شزل دی واخلی ما بس صحافت ټوټر نه مخکم کو ټوټر سره هم کوما په یوټیوب باندې کوم په فیسبوک باندې کوم او عام میډیا باندې هم کوما اب از اسم جاری ساتم کم از کم زخه بدلا دا ویریفاید اکاونټ د لپاره پیسې نه ورکوما
دا ټوټر مالک ویلی دی چې د نوی نظام سره به فیس ورکونکو ته ځینی اضافي فیچرز ورکول شي چې پکې جواب ورکولو کې ترجیح د ټویټر مینشنز په سرچ یعنی لټون کې ځانګړي پاملرنه او دا سيزن نوري فائدې شامل دي پوهان نظر لري د ټویټر نوي پالیسۍ عملی کېدو سره به د ټویټر کارونکو شمیره راکم شي او جالي اکاونټ لرونکو شمیره سیوا کېدو سره ویره دا چې نوري به پانی هم د پیسو اغستو پالیسی خپل کړي
بل ماته دا سیم ښکاری چې یو سټیج پر راځي چې فیسبوک به هم دا یو سټیپ اخلي دغه شانتی نور چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه به دا سټیپ اخلي ځکه چې موږ د ټیکنالوژي سره عادت شوی خلک یو او دا زموږ یو مجبوری ده
د سماجی رابطو په ویب پاڼو نظر لرونکي غیر دولتي اداره ډیټا ریپورټرل تر مخه پاکستان کې نږدې 2.5 میلیون خلک سوشل میډیا استعمالوي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې چیرمین پروفیسر فیض الله جان وایي د پاکستان معاشي وضعیت دومره پیاوړی نه دی چې څوک د بلیو ټیک دپاره $10 ورکړي. وایي د ټویټر له دې فیصلې سره به د باوري معلوماتو رامخته کېدو عمل ته زیان ورسي.
نو که داسې وسشي چې یاره دا پیسې پکېږي دي او دا بلو ټیک نو بیا به د خلکو د سیاسي کسانو داسې د سوشل اکټیویسټو د هغې به اکاؤنټ وي خو هغې به افورډ کولی نه شي چې هغې $10 د میاشتې ورکړي. نو بیا به د میډیا ارګنایزیشن لپاره دا ګران وي چې دا ویریفای کړي چې یاره دا واقعي د دغه کس اکاؤنټ دی او که نه دی.
ټویټر چې تر اوسه یې د معاوضې پالیسي لا نه ده عملي کړې خو د کمپنۍ مالک خپل یو پیغام کې ویلي دي د هر یو هیواد د قوت خرید یعنې د اغستو د توان مطابق په معاوضه اغستی شي او دا به د هر یو ملک دپاره بیله بیله وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
او اوس هم د پښتون ادیبانو د پیژندنې په لړ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په خبرې کوي. په ګډه ورو
خو ګوري دونکو نن به د سرا د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی لیلا یلدا. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د لیلا یلدا بیبی په حواله داسې لیکي. وایي چې لیلا یلدا بیبی د پښتو ژبې یو خوږه شاعره ده. د ښاغلي محمد علم لور ده او په کال 1443 هجري کال کې د کابل په ښار کې زیږېدلې ده. د لیلا شیرونه د وطن د مینې د غرور نه ډک دي. د افغانیت ویاړ او د وطن پالنې ملي روحیه د هغې د شیرونو تومنه ده. لیلا د شیر په ژبه د وطن ستاینې او د وطن پالنې درس ورکوي او د بیننګو د یارینا خپل جوړه کرکا او نفرت څرګندوي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. ما سرا تل دی د جهان غمونه، ما سرا تل دی د جهان غمونه، ما سرا ملشل د هجران غمونه. پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، بی له هجران کوم وفادار نه لرم. او دا جهان سده ماته سرا کړی، دا جهان سده ماته سرا کړی، بی لرنزوئے راته سبخلی او خلق په خندا زه په جڑا یمتل، خلق په خندا زه په جڑا یمتل، زل جڑاو نا پیدا یمتل، او نورا بیزارا لجهان نیما، نورا بیزارا لجهان نیما، دیر ناراضا د جانان نیما. او زکه جانان په خپل کتو کې راتا، زکه جانان په خپل کتو کې راتا، هم په مسکا او سترګکو کې راتا، د امیدو سای خفق لري راتا، د امیدو سای خفق لري راتا، زما د جن شمعې بلک لري راتا. خوګوري دنکو پراتلون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریګو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.